پیام شما نظر شماست.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، اوس په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دي. د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د بشری حقوقو د څار بنسټ وایي په افغانستان کې په 2023 میلادي کال کې د طالبانو لخوا د شذو جنو او اقلیتونو د ځپلو لقبل د بشری حقوقو وضعیت لا ناوړه شوی دی. دغه بنسټ په هغه راپور کې چې په سبانې سلو هیوادونو کې د بشری حقوقو وضعیت تکتنه کړي او پرون پنځشنبه خبر کړ، ویلي چې طالبانو خبريالان او انتقاد کوونکي هم نیولي او پر رسنیو سخت محدودیتونه لګولي دي. د بشری حقوقو د سار بنسټ د افغانستان د څنګه یوې څیړونکې فرشتې عباسی ویلي چې د طالبانو په څیر باندې درې کلن واکمنۍ کې د حقونو او آزادیو ځپل زیات شوی دی. هغه ویلي دولتونه باید پر طالبانو فشار راوړي چې د ښځو او نجونو په وړاندې ناوړه چلند پای ته ورسوي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 15 میلیونه وګړي د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره استراري خوراکي مرستو ته اړ دي. په افغانستان کې د دغه پروګرام مرستیال ویان ضیاءالدین صافی ازادي رادیو ته وویل په ژمي کې د 16 میلیونه کسانو د ملاتړ لپاره هڅې زیاتې شوې دي.
همدارز د خوړو نړیوال پروګرام سکل ژمي کې د افغانستان د ځانمنو کورنۍ سره د مرستې لپاره $700 میلیون څخه هم ډیر پیسو ته اړتیا لري.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې یا اوچا د معلوماتو له مخې روان میلادي کال چې نن یې ولسمه ده، په افغانستان کې به 22.9 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړ وي. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM وایي چې د 2023 میلادي کال له جنوري څخه تر دسمبر میاشتې پورې سبانه 1.2 میلیونه بې اسناد افغانان ثبت شوي چې له ایران افغانستان ته استل شوي دي. د دغه بنسټ په وینا په دغو کسانو کې سبانه 85% په جبري ډول افغانستان ته ستانه کړی شوي دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان پرون پنځشنبه پر خپل ایکس پانه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې په دې موده کې د اروپایي ټولنې په ګډون برستندو یو ادارو په همکاری د څباندې 340,000 راستنو شویو سره بشری مرستي شوی دي. د هوا پیژندنې ریاست د جمعې او شنبه په ورځو د افغانستان په ځینو برخو کې د چټکو بادونو اټکل کړی دی. د طالبانو تر واکلاندې د افغانستان ته د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست د پنځشنبه په ورځ په یو خبرداري کې ویلي چې د سالنګونو په ګډون د افغانستان په جنوبي او مرکزی ولایتونو کې د نسبتا تیزو بادونو اټکل شوی چې سرعت به په ساعت کې له 50 تر 50 کیلومتر پورې وي. د عراق و جکپوري ډیپلوماټ په خپل خبره کې له فعالو وسلوالو ډلو وغوښتل چې وسله پرمځک کښېږدي. دغه وسلوالو فرقو د امریکایي ځواکونو په وړاندې په جګړه کې برخه اخیستي یا هم پر اسرائیل راکټونه او بی پیلوټ الوتکې ویشتي دي. د عراق د بهرنیو چارو وزیر فواد حسین له ریوټرز خبري آژانس سره په مرکه کې له دغه وسلوالو فرقو غوښتنه وکړه چې د عراق له رسمي امنیتي ځواکونو سره یو ځای شي. او د جرمنی لوفتنزا هوایي شرکت پرون اعلان وکاو چې تل ابیب ته سر له بلی میلادي میاشتې الوتنې بیا پیل کړي. دا اعلان داسې وخت وشو چې د چهارشنبه په ورځ دا وخت د اسرائیل او فلسطینیانو د حماس ډلې ترمنځ اوربند اعلان شو. د دې اوربند لمخې د حماس له بنده د اسرائیل پاتې یرغمل خوشي کیږي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه حماس تروریستي ډله بولي. زمو شخل ازادي رادیو اوري. په افغانستان کې د بندي افغان الاصل امریکایي ورور هلال لري چې د طالبانو او امریکایانو د تبادلې هڅه بریالي شي.
نو رئیس جمهور متحده را کړ چې محمد رحیم افغان به کومور الهکوي تبادله کوي مو استاد اورور بغیر نه ته باید لکو.
افغان سوداګر وای د طالبانو د امنیتی ادارو له لوري زورول کیږي.
هغه تجاران چې د امنیتی ادارو د طرفه نه ول کیږي په دغه شکل چې دا اوس په ډاکټر کې چول کیږي هغه ته پکې دي نه شکل جدا شي.
د پاملرنی مؤسسه وای د طالبانو تر واکلاندی د شزو وضعیت ته اندیشته په ډیری دودی یو شپیر افغانانو پرون په لندن کې د کرکټ د ملي لوبډلې په ملاتړ مظاهره وکړه.
که چیرته واقعیت هغه کسان غواړي چې د افغانستان د میرمنو سره کومک وکړي او غواړي چې بدلون رامنځته شي، دغه تاسو نشو کولی په یو وحشت په بل وحشت باندې بدل کړو.
د پکتیا په څمکنیو ولسوالۍ کې دوه بهر میشتو افغانانو خپلې سیمې ته پوخ سړک جوړ کړی.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
په افغانستان کې د یو افغان الاصل امریکایي وګړي ورور هیلمند چې د طالبانو او واشنگتن ترمنز د بندیانو د تبادلې خبري نتیجه ورکړي. په ورسوي کې د دواړو خواو ترمنز د بندیانو د تبادلې پر سر خبري چټکی شوې دي. سرچینې وایي د امریکا متحده ایالاتونو غواړي د طالبانو لشت لژ یو بندي د دریو امریکایي وګړو په بدل کې خوشی کړي. د موضوع تفصیل واوري.
د امریکا د متحده ایالاتونو او پر افغانستان د واکمنو طالبانو ترمنځ د بندیانو د تبادله پر سر خبرو کومه نتیجه نه دا ورکړې. په ورستوي کې د دوړو لوريو ترمنځ دغه خبري چټکې سوي او د امریکا د ملي امنیت شورا ویان جان کریبي ویلي دغه حادثه د امریکایي وګړو تر خوشی کېدو پورې روانې وي. د امریکا په بندیانو کې یو هم محمود شاه حبیبي دی چې د افغانستان تابعیت هم لري او د کورنۍ غړي وایي چې هغه د 2022 میلادي کال د اگست میاشتې پر لسمه په کابل کې نیول شوی دی. ځینو امریکایي چارواکو د محمود شاه حبیبي ترڅنګ د دوو نورو امریکایي وګړو رایان کوربت او جورج ګیلزمن پر نیول کېدو هم اندېښنه شولې ده. د محمود شاه حبیبي ورور احمد شاه حبیبي پرون له ازادي رادیو سره په دې اړه په خبرو کې وویل.
نو رئیس جمهور ماته تداد راکړ چې محمد رحیم افغان به کومجور الهکوي ته بدل کوي مو استاد ورور بغیر نه ته بدل کو. نو موږ هم دې ته امیدوار یو چې شاید دغه مذاکرات یو نتیجه ورکړي، چون دغه فعلی حکومت ډېر کم وخت پاتې دی. د نوي حکومت هم امیدوار یو، کچیر په دغه حکومت کې د مذاکرات پای ته ونه رسیږي د ترامپ حکومت هم امیدوار یو، او دوه غوښتنې هم تماس نیولې دي او امید لرو چې هغه په دې عرصه کې کومک وکړي او مذاکرات وکړي د طالبان سره بالاخره مورور را آزاد کړي.
د امریکا وال ستریت ژورنال ورځپاڼې تیر سیشن به راپور ورکړی وی چې د طالبانو دغه زندانی محمد رحیم ال افغانی نومیږي چې د القاعده شبکې له مشر اسامه بن لادن سره یې ارتباط درلود. ال افغانی د القاعده شبکې عملیاتي شخصیت سوی چې په 2008 میلادي کال کې د امریکا د مرکزی استخباراتو ادارې یا CIA له توقیف څخه ګوانتنامو ته ولېږدول سو. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په زمري یا صد میاشت کې له آریانا نیوز ټلویزیون سره د مرکې پر مهال په افغانستان کې د دوو امریکایي وګړو نیول کېدل تایید کړي وو، خو د محمود شاه حبیبي د زندانی کېدو خبرونه نو منلي. د محمود شاه حبیبي ورور احمد شاه حبیبي په وژي اسمبلی میاشت کې له ازادي راډیو سره په خبري کې ویلي وو چې محمود شاه د طالبانو لخوا القاعده شبکې ته سپارل شوی دی. احمد شاه حبیبي په ټولنیزو رسنیو کې هغه واضح هم رد کړی و چې ګوا کې د محمود شاه حبیبي نیول کېدل په کابل کې د القاعده شبکې د پخوانی مشر ایمن الزواهری له وژنې سره تړاو لري. د محمود شاه حبیبي د کورنۍ غړي وایي چې هغه د الزواهری تر وژل کېدو څو میاشتې مخکې له افغانستانه وتلی و. محمود شاه حبیبي د تیر جمهوري نظام پر مهال د ملکی هوایي چلن ادارې مشر و. امریکایي چارواکي وایي ایمن الزواهری د 2022 میلادي کال د جولای میاشتې پر 1/3 په کابل کې د بی پیلوټ الوتکې په یوه حمله کې ووژل سو. طالبانو یوازې دا تایید کړی چې په کابل کې پر یوه کور د بی پیلوټ الوتکې لخوا حمله شوی، خو د حمله پر وخت د دوی په وینا چې دا کور تش وو. سپینې ماڼۍ وایي چې ولسمشر جو بایډن تیر یکشنبه د هغو دریو امریکایانو له کورنیو سره خبرې وکړې چې له 2022 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې له طالبانو سره بندیان دي. د محمود شاه حبیبي د کورنۍ په استازیتوب د هغه ورور احمد شاه حبیبي له ولسمشر بایډن سره خبرې کړې وې. د سپینې ماڼۍ لخوا په یوه خپرسوي اعلامیه کې ویل شوي چې بایډن بیرته خپلو کورونو ته د دغو امریکایانو چې په وینا یې په ناحق نیول شوي د ستنولو لپاره پر خپلې ژمنې ټینګار وکړ. تر دې مخکې ځینو امریکایي چارواکو د طالبانو په بند کې د دریو امریکایي وګړو رایان کوربت، محمود شاه حبیبي او جورج ګیلزمن د وضعیت په اړه اندېښنه ښولې وه. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت تیر یک شنبه ویلی وو د امریکا د متحده ایالاتونو سره د بندیانو د تبادلې پر سر خبرې روانې دي، خو په دې اړه تر اوسه خبرو کومه نتیجه نه ده ورکړې. شغلی فطرت نو ویلی چې له دوی سره د بندي امریکایي وګړو شمیر څو دی او له امریکایي لوري سره څو تنه طالبان بندیان دي. د طالبانو د زندانونو چارو د سمون ادارې په لړم یا عقرب میاشت کې ویلي و چې د افغانستان په زندانونو کې دا مهال د ګاونډیو هیوادونو د وګړو په ګډون 150 بهرني زندانیان سته، خو په هغوی کې امریکایان نسته. تر دې مخکې ځینو برتانوي رسنیو راپور ورکړی و چې طالبانو د بندیانو د تبادلې موضوع د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د لوړې مراسمو ته ځنډولي. ښاغلی ټرمپ د جنوري پر 6مه لوړه کوي.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 19.25 مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلروشت ساعته.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې یو شمیر مسؤلان د طالبانو د حکومت د امنیتي ادارو له لوري له سوداګرو او پانګوالو سره د ناسم چلند او د دوی د زورونې په اړه اندیښنه شي. د دې خونې د مدیره پلاوی غړی خان جان علي کوزی وایي چې په افغانستان کې د سوداګرو د ستونزو د حل او ورته ځواب ویلو لپاره باید یو ځانګړی کمیسیون جوړ شي. د خبره پرون پنځشنبه په کابل کې یوې غونډې ته وکړه. د دې موضوع جزئیات د ابیدی سپوږمې پر راپور کې واوري.
په افغانستان کې د نننه د افغان سوداګرو او پانګوالو د ستونزو وندښنو په دوام د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې یو شمېر چارواکي د طالبانو حکومت د امنیتي ادارو لخوا د سوداګرو او پانګوالو سره د نامناسب چلند او د دوی د زورونې لامل اندښمندي. د دې خونې د مدیر پلاوی غړي خان جان الکوزی د پنشن می پورس د جدي په ولسمه په کابل کې د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت لخوا افغانستان کې پانګونې ته بلنه په نوم په یو غونډه کې د دې ستونزې د حل لپاره د یو کمیسیون د جوړولو غوښتنه وکړه. هغه وویل
تجار جست جامع دی، سرمایدار جست جامع دی، هله مدادا داسې یو کمیسیون جوړ شي هغه تجاران چې د امنیتي ادارو د طرف نه بازداشت کیږي یا نیول کیږي په دغه شکل چې دا اوس په ډاکسن کې اچول کیږي یا حقیقت په کې د دې نه شکل جدا شي را وغوښتل شي او په منظم شکل مربوطه ادارې ته وپیژندل شي خپل جواب ویل شي.
هغه د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت په دننه کې د سوداګرو د ستونزو د حل لپاره د یو فرمان د جوړولو غوښتنه هم وکړه. څو په خبره یې د سوداګرو ستونزې او غوښتنې له بیلابیلو څنګه ژر تر ژره خلاصې او ستونزې حل شي. په ورته وخت کې ځینې پانګوال هم تاییدوي چې د سوداګرو او پانګوالو په وړاندې داسې پیښې رامنځته شوې دي او د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د چارواکو د غوښتنې په تایید دوی هم غواړي چې په دې برخه کې یو مسؤله اداره جوړ شي. پانګوال رحیم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
داسې اوریدل کیږي چې داسې موضوع مخته راغلي، امنیتي ادارې برخورد صحیح نه کوي، لکه تجار او د عادي حاصلي ترمنځ فرق نه کوي او د یو مجرم په سترګو ورته ګوري.
خود طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا اقتصادي چارو مرستیال ملا عبدالغنی برادر د غونډې ته په خبرو کې یو ځل بیا ټولو سوداګرو او پانګوالو ته ډاډ ورکړ چې د دوی د ستونزو په حل کې به همکاري وکړي. هغه په ټولو کورنیو او بهرنیو پانګوالو غږ وکړ چې په افغانستان کې پانګونه وکړي تر څو د افغانستان د اقتصاد په وده کې خپل رول ولوبوي.
د افغانستان اسلامي امارات په استازیتوب د خصوصي سکتور استازو سوداګرو صنعتکارانو پانګوالو ته یو ځل بیا ډاډ ورکوم چې اسلامي امارات به د اړتیا پر مهال هر ډول لازمه همکاري ترسره کوي.
دا څرګندونه داسې مهال دي چې ډیری سوداګرو او پانګوالو وارد مخه د طالبانو د حکومت د نه ملاتړ په اړه شکایت کړی وو او ټینګار یې کړی وو چې دوی د برېښنا ځمکه او د دوی محصولاتو ته د لازمو بازارونو د نشټون په ګډون لګڼو ستونزو سره مخ دي. دوی تل ټینګار کړی چې د دوی د پرله پسې غوښتنو سره سره د دوی ستونزو ته د حل هیڅ پاملرنه نه ده شوې. خو د طالبانو حکومتي چارواکو تل ادعا کړې چې دوی د پانګوالو ملاتړ کړی او اسانتیاوې ورته برابرې کړې دي.
ازادي راډیو څلور ویش ساعته له تاسو سره ده.
پرون په لندن کې یو شمېر افغانانو د کرکټ د ملي لوبډلې په ننګه مظاهره وکړه. دوی وروسته لدې د برېټانیا د پارلمان مخې ته راټول شول او د سپورت او سیاست د بیلتون غوښتنه وکړه چې د برېټانیا د پارلمان ځینو غړیو د کرکټ له نړیوالو اتلولیو څخه د افغانستان د لوبډلې د ایستلو غوښتنه وکړه. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د نارینو کرکټ لوبډلې سره د پریکون پر وړاندې لږونه افغانانو د برتانیا د پارلمان مخې ته د پنځمې پورز د جنوري په 14 منېټه لاریون تر سره کړ او په خپل شعارونو کې کرکټ د افغانانو یوازینی خوخي وبلله. دا لاریون داسې محل تر سره کیږي چې تیر اونۍ د برتانیا پارلمان 1600 غړي د ولیک لاري د انګلستان کرکټ بورډ نه غوښتي چې د تلانو په جام کې له افغانستان سره لسیالي پریکون وکړي. همدارنګه د سویلي افریقا د سپورت وزیر هم دا غږ بدرګه کړی او د خپل هیواد د کرکټ ادارې ته ویلیو چې افغانستان سره د سیالي نه کوي. لارون کوونکو ویل چې د کرکټ په لوبډلې بندیز لګول به په افغانستان کې د خزو پر وړاندې محدودیتونه کم نه کړي، بلکې د نارینه او یو پراخ قشر به هم چې اوس یو ډول له کرکټ سره تړلی دي لګڼو ستونزو سره مخ کړي. د دغې لارون یو تن ګډونوالې ډیو پتنګ په خپلو خبرو کې وویل
یو بندیز په بل بندیز باندې موږ تاسو نشو کولای د باینه یوزو که چیرته واقعیت هغه کسان غواړي چې د افغانستان د میرمنو سره کومک وکړي او غواړي چې بدلون رامنځته شي، دا موږ تاسو نشو کولای په یو وحشت په بل وحشت باندې بدل کړو.
دغه لارون کوونکو په ورته وخت کې د کرکټ پر وړاندې د نړیوالو بندیزونو د مخالفت ترڅنګ په افغانستان کې د خزو د خونځو د پرانستي او نورو حقوقو د ورکړې غوښتنه هم کوله. هغه پتنګ دا هم وویل چې که طالبانو په افغانستان کې د خزو پر وړاندې خونځي بند کړی دي او د برتانیا د پارلمان غړي په افغان ځوانانو د کرکټ لوبه بندوي، بیا په عمل کې له طالبانو سره کوم توپیر نشته.
نن راز که چیرته پارلمان او یا هغه افغانان چې غواړي بندیز په کرکټ باندې راولي، زما د پاره د اوغوی او د طالبانو فرق نشته. دی
د لارین یو بل ګډونوال قمر زمان جبرخیل هم وویل چې پر افغان کرکټ بندیز په افغانستان کې روان ستونزې نشي حلولی، بلکې لا یې زیاتوي.
کرکټ ټیم سره د بایکاټ وکړه دا صحیح خبره نه ده. که چیرته خبره د جنکو د تعلیم وي، خو د هغې لپاره نور حل لار شته ده، همغه حل لارو پسې وګرځېږي. دغه رقم ته اقدام یا دغه رقم ته کارونه چې دوی کوي، دا یوازې د موږ هغه د ملي ارزښتونه له منځه وړي.
د نوموړي په وینا هېچا ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانانو له ارزښتونو سره لوبې وکړي او یا ورته ستونزې جوړې کړي. هغه زیاته کړه
دا یوازې دوی د تعلیم ضد کسان نه دي، دا دوی نور خپل شخصي هدف لري او د دې هدف لپاره موږ دوی ته هیڅ وخت اجازه نه ورکو. نو نن که موږ دلته د برټانیا پارلمان مخته راغلي وو، همدغسې به نور ګامونه هم اخلو چې د دوی دغه کومې لارې څه دي یا دغه کوم کارونه څه کوي، کوم پریکړلیک چې دوی ته ورلېږي، نو دوی پکې ناکام راولو.
که څه هم د غلارون کوونکو ویره خودله چې که د افغان کرکټ پر وړاندې د بندیز روان کمپاین دوام پیدا کړي نو ښایي اغیز وکړي، خو اوس مهال د انګلستان او سویلي افریقا د کرکټ ادارو د خپلو سیاستوالو غوښتنې رد کړي دي او د کرکټ نړیوالې شورا هم د اتلانو په جام کې د افغانستان ملي لوبډلې ګډون تاریخي بللی دی. ټاکل شوی ده چې د کرکټ نړیوالې شورا له لورې د اتلانو جام یا چمپیونز ټرافۍ سیالۍ د راتلونکي فبروري میاشتې په 19 نیټه پیل شي چې په افغانستان به پکې خپلې ګروپي سیالۍ استرالیا، سویلي افریقا او انګلستان سره ترسره کړي.
په لندن کې د افغانستان د کرکټ په ننګه د لاریون وروسته له هغه وشو چې د برېټانیا د پارلمان د غړیو په شمول ځینو خواوو په افغانستان کې له ښځو سره د ناوړه چلند په خاطر د افغانستان پر کرکټ د بندیز غوښتنه وکړه. د پاملرنې نړیوالې مؤسسې د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. دغه سازمان ویلي چې د طالبانو د حکومت له بیا راتک سره د ښځو د حقونو وضعیت له سخت تو ننګونو سره مخامخ دی. د دې موضوع نور جزئیات د عبد سپوږمې په راپور کې واوري.
د پاملرنې نړیوال سازمان وایي چې طالبانو له خپلې واکمنۍ وروسته په افغانستان کې د ښځو لپاره یواله دښمنۍ، ګواښونو او تاوتریخوالي ډکه فضا رامنځته کړې ده. د سازمان پرون د چهارشنبې په ورځ د جنوري په 15مه پر خپلې وی پاڼې په خپور شوی راپور کې زیاته کړې چې د 2021 کال د اگست له 15مې مخکې په افغانستان کې د ښځو د حقونو په برخه کې د پام وړ پرمختګونه شوي وو. په پریکړه کې د ښځو ونډه زیاته شوې وه او د ښځو تر مشرۍ لاندې سازمانونه رامنځته شوي وو، خو د دې سازمان په خبره د طالبانو حکومت له بیا راتک سره یاد وضعیت په ډېر لوی توپیر سره بدلون موندلی دی. راپور ټینګار کوي چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو د وضعیت په بدلون سره نړیوالو سازمانونو هم خپل ستراتیژي بدلې کړي او له عام ملاتړ څخه د ټولنې په کچه ابتکاراتو ته مخه کړې ده تر څو د ښځو او نجونو اړتیاوې په خوندي ډول پوره او د دوی امنیت تضمین کړي. د پاملرنې سازمان زیاتوي چې دا ستراتیژیک بدلون د دې لپاره شوی چې د ښځو غږ پیاوړی شي او د هغوی لپاره سرچینې برابرې شي. په همدې حال کې یو شمېر ښځې په افغانستان کې وایي چې د راتلونکي لپاره یې ټولې هیلې له لاسه ورکړې او په یوې داسې فضا کې ژوند کوي چې له ویرې او تاوتریخوالي ډکه ده.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
آزادی رادیو څلورویشت ساعته.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي ډاډه دی چې په غزه کې به اوربن له تمې سره سم د یکشنبې له ورځې ټینګ شي. دا په داسې حال کې ده چې د اوربن په موافقه کې په وروستیو شیبو کې ځینې مسایل پیدا شوي دي. د اسرائیل رسنیو راپور ورکړ چې د اسرائیل کابینه به د اوربن د موافقې د تصویب یا نه تصویب لپاره نن جمعه غونډه وکوي.
په غزه کې د اوربند پر موافقه د سلا کېدو او د پاتې یرغمل سویو کسانو د خوشی کېدو له اعلان یو ورځ وروسته یو لوړ پوړی امریکایي ډیپلومات ویلي ډاډه دی چې د موافقې په وروستۍ شیبه کې له راغلې ستونزې سره سره به په غزه کې د اوربند عملي کېدل د یکشنبې په ورځ له تمې سره سم پیل سي. انتونی بلینکن د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په توګه پرون په خپل وروستي خبری کانفرنس کې وویل چې هغه د پنځشنبې پر سهار د دې مسالې د حل لپاره د امریکا له مذاکره کوونکي بریت مکګورک او قطري چارواکو سره خبري کړې دي. تر دې مخکې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت ویان جان کربی د پنځشنبې پر ورځ ویلي وو متحده ایالات هیله لري چې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د اوربند او د یرغمل سوو کسانو د خوشی کېدو په تړون کې پاتې ستونزې حل سي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني. کربی ټینګار وکړ چې د امریکا ټیم په دوحه کې د اسرائیل له چارواکو او مذاکره کوونکو سره د مسایلو د حل لپاره کار کوي. د اسرائیل رسنیو پرون راپور ورکړ چې د اسرائیل کابینه به د جمعې په ورځ د اوربند د موافقې د تصویب یا نه تصویب په باب غونډه وکړي. د اسرائیل او حماس د سختریز ډلې ترمنځ منځګړو د چهارشمې په ورځ اعلان وکړ چې دواړه خواوې د اوربند او د پاتې یرغمل سوو کسانو د خوشي کولو په اړه پر یوه موافقه سلاسیوي دي. قطر چې یو له منځګړو دی د موافقې له اعلان څخه څو ساعته وروسته وویل چې اوربند به د یکشنبې په ورځ پیل سي. په غزه کې د روانې جګړې تر 1500 میاشتو زیات وخت تیر شوی دی. په غزه تړنګ کې دا جګړه وروسته له هغې پیل سوه چې لومړی حماس ډلې د 2023 میلادي کال د اکتوبر میاشتې پر 1 پر اسرائیل په ناڅاپي برید سره لږ تر لږه 1200 کسان ووژل او له 250 زیات نور یرغمل کړل. له دې ډلې ویل سوي چې شاوخوا سل لا هم یرغمل دي چې اوس یې د خلاصون هڅې روانې دي خو ځینې ممکن د یرغمل پر مهال مړ سوي وي. د غزې په جګړه کې لږ تر لږه 46,000 کسان وژل سوي چې ډیری یې ښځې او ماشومان دي. د جګړې د غزې د 2.3 میلیون وګړو 90% یې بې ځایه کړي او د سیمې زیربناو ته یې سخت زیانونه اړولي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د پکتیا ولایت د څمکنیو پولیسوالی کې چنارګي سیمه ته غزیدلې سړک د دوه تنو بهر میشتو افغانانو په مالی لګښ په پاخه او اساسي ډول جوړ شو. دغه سړک ته چې 2000 متره اوږدوالی او 1 متره پلنوالی لري ځایی اوسیدونکو خوښتي او وايي په خوخ پولیسي میته د موټرو تګ راتګ ډیر ستونزمنو. څل موده مخکې وی بهر میشتي شزینه افغاني هم په خپل شخصي لګښ د څمکنیو په څنګلوري ولسوالی ځازدی کې د ولکه ډالرو په لګښ کې ورختون جوړ کړی و چې ناروغ لرونکو لپاره ټول خدماتونه وړیا دي. نور حل د نجیب الله لو خیل پر راپور کې
یاد سیمه ته غزیدلې لارې چې د غونډیو او لوړو ژورو مسیر لارې هغه ذاته د موټرو تګ را تګ لګو چې لکبلای کرایې وړوي. د سړک جوړولو د برنامه ځای مسؤل داوود زلان ویل
د فخر ځای دی چې یو 2 کیلومتره سړک چې تقریبا 8 میل نه غنی لګښت پر غلې او د دوه ملي تجارانو چې د همدې سیمې د همدې کلی اوسیدونکو دي د لمړی پلس کاري چې و د میودین منګل له خوا تر سره شو چې جغلکری او پلچک جوړاونه و او دویم پلس کې چې د سړک کنکریټي چاري وي هغه د خوجدین منګل له خوا تر سره شوې زپی چاري چې وي لکه څنګهوډ کول او بغلونه و د هغوډ کول و بازي رنگ چاري وي نو الله الحمد د الله فضل و چې متدره د سړک موږ ته جوړ شو پسې ډول
یاد سړک د زوی اوسیدونکو حاجی طاهر الدین د زوی اوراره په ګډه مالی مرسته چې اوس مهال په بهر کې مسافر دی جوړ شوی دی
دا سړک په جوړ کای چې یو بارون به پوسای بعد نه به بتار کای نو مخ کې بدار کم دکتا وا چې د کله ټول غریبون دی نو دا غو چې یو مټار به نو چې باغ په 1500 شپږ سو او 1000 پېتلو ا مټار اوس په 200 په 300 پېچی
دا څمکنوی د چنارګي سیمې اوسیدونکو لیدې کار وخت یو زیاتوي د دې ځای ځینی به هر میشت مسافر خپانګلري او کده دې کسانو په شان خپل وطن کې ځینی ټولګټي چاري تر سره کی د خلکو د خوشحالي او د وطن لپاره سره به مرستې کړي وي ځای اوسیدونکو داود باوري وایي
ما فکر سره پکتیا کې به د نوې ګومبي نو نور ځوانانو نو ته یو خمس شو یو خپ پیغام شو یو خپ فکر شو چې غادي خپل مندکې لپاره د خپل سیمې کلو لپاره دا سې نه کار وکي ویغه بنسټي وي
د سمکنوي قومي مخاور لو چارواکو هم غواړي هغه کسان و هڅوي چې خپل وطنوالو ته په شخصي امکاناتو بیلابی لو برخو کې خدمت کول غواړي یو تنځایي مخاور غازی رحیمی ویل
په وسنی حکومت باندې د دوی په مشرانو باندې میغک دی چې داسې ځوانان چې هغه خپل وطن او خپل منطقه کې داسې فیاوړي پاروجي په کار چولې دي یا سر تراسولې دي یا نوې فلان ورتلري دا غوم لی وروتړو ترڅو هغه نه امید نکو
یاد دیوی څمکنی د پکتیا په لویدیس کې د خیبر پختونخوا له کورم سره پر پوله پرته هغه شنه او سمسور سیمه ده چې هوا رزمکی لګیدی او ډیرای خلک د غرونو او غونډیو په لمنو کې اوسیږي په تیر کې د څمکنی ولسوالۍ ډیرایو کلیو ته لارې نه دی پخې شوی او خلک د ولسوالۍ له بازاره بیا تر خپل کلیو کورونو په تاګ راته کې د سړکونو د خرابوالي د لاسه لستونزو سره مخامخ دي
تاسو لا پیغامونو
پر علي زرک ته هم ته ګریشل شل نه سره په تماس کې موږ غواړو چې دا شونځي لاس زیات تر جره دا باندې پایته ورسیږي دا موږ او خندکان ته د تعلیم زمينه برابر کی
عمر هم په دې باندې رقابت دی چې د افغانستان د پرمختګ مخنیوي ویل سوې دي په څه خاطر باندې سوې دي څه مشکل څه چې اجازه نه ورکي یو غټ شکایت نه دغه دی چې و سر زمر حکومت چارواکي ګر کی بس مو کمپیوټر سره یې موبایل سره یې بس موبایل شخصي اړم ته مننه وځي
زه د پکتیکا ولایت چې در سره په لین کې مو په خصوصا پکتیکا ولایت کوم دنجنو مکتبونه دي اول خو دنجنو مکتبونه سه بالکل ستنه او بل غیره په دې خو باندې شپږم ټولګي سمپونه شروع کړی دی هغه استادانو ته تقریبا د شپږم سکیږي ماشونه نه دی ورته ول سوي
طالبانو چې د چونزي ترول دي دنجنو پر مخ باندې دا بالکل د مخالفت یم او نور چې څه د امن راوستل دي هغه په سل په سل کې د دې سره زه مو پکې ما دا د انجنونو پر مخ چې دا شوځي پرانیست دي په دغه موږ ډیر خوشاله کیږو او دغه د چ بندي دا سل په سل کې موږ وسره مخالف یو کې دا نه خلاص کړ دا مکتبونه د بایمشه افغانستان د شاته پاتې یو داسې به د بل تر لاس لاندې او بل نور او ابو سیم الکتب امور ته ټولې احتیاج یو
دا موږ د وطن د زنانه سره دا ډیر ظلم دی او ډیر نه کیده دا باید بلاسي د مکتبونه زکه چې موږ هیواد ودی ته ضرورت لري او ډیر سخت غیزه پر موږ باندې دی د دې چې مثال وس خپل مریضان دی وس د موږ څخه وو کده کم ډاکټر ته بوزو خو چې ډاکټر ته وارولو کشه ز ډاکټر اينو زموږ مریض خپل حال شور ته ویل شي او کده را کم چې مثال ګرځ د نارینه ډاکټر اينو کله کولای شي چې معنا خپل حال ورته وایي تبونه سلپ ساده باید لاسه
محمد رفیق مینه فال غزنی ولایت اوسیدونکو يم خدای دې وکړي دا مکتبونه په سیتو کې خلاصي دا مکتبونه بند کړی دي دا خول ارزم د افغانستان له خزو سره او له خلکو سره له ټولو سره ظلم ده نو موږ دا غواړو چې دا دې راته خلاص کړي
د بادغیس ولایت څخه په یم پرځم ګور عالم چې دا خورونه ده ولنا عالم د دین دی بیا د دین سره د نور علوم چې عصري علوم دي ما ټکر نه لري ځکه ضرورت یې ورته
نو می متحد دی د روزګان ولایت اوسیدونکو یم طالبانو د انجنونو مکتبونو د خپل خور کې ده ا د کرشش کال یم خور می په نهم سین کې د بل پاتم سین کې د مکتبونه باندې خودي ار وخت شکایت کی خو بیا ما مش په کور کې کوشش سره کارو ترسونو انګلیسی ری زیات خدما ته ارزو او هیله ده چې بعد انجونو مکتبونه باید لسی د افغانستان ملي شتمنی ده
په دې هر سړی پوهیږي چې شت کال وروسته به دغه ښځې بیا نه وي لا خو هره یوه تقاعد لري مرګ لري نو شت کال بعد به موږ دغه ښځې د کومو خوا سره اولو چې اوس ضرورت ورته شته که دا ښځې اوس تعلیم ونه کړي نو شت کال بعد خو دا ښځې بیا نشته بیا به د خلک ګاونډي هیوادو ته خپل ښځې د ضرورت لپاره چې دلته وي هغه زه سبه را